دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. یو ساعته غرمنۍ خبرونه پیل سوه. په راپورونو کې اوري چې آیا له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایله غسی چې ټاکل سوې پر وخت ترسره کیږي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د زمری 15 د اگست میاشتې 15. په دې خبرونه کې نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې افغان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دریو ولسوالیو کې بخښي د کونړ ولایت په دریو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړیو اوو میاشتو په نسبت سږ کال 9% د هیواد صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندې سوی پریکړه لیک رد شو. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د کونړ په دریو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي چې په دې کې دوه پولیس وژل شوي دي. د چارواکو په خبره وسلوالو مخالفینو ته هم په دې پېښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ امنیه قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومي ارنن اسدي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تیره شپه شوي دي.
دغه د دانګام ولسوالۍ مرور او غازی آباد کې دی پوسټو باندې ترجمه حمله کړی دی او دشمن تم درانه تلفات اوخت دي. او زمونږ دغه دوه نفر پولیس په مروره کې زمونږ شهیدان شوي دي. دغه د څو ورځو نه په کونړ کې تورستان کوشش کوي چې ځان د پاره دستاور پیدا کړي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې بریدونو په اړه تفسیر نه کړی. اخو د روزګان چارواکي وای په ترنکوټ شهر کې د طالبانو په یو برید کې 15 افغان سرتیر وژل شوی دی. د روزګان د والی ویان زړګي عبادی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې ډله ییز برید وکړ. هغه زیاته کړه
په ترنکوټ مرکز غرب لور پاتې د سوسیانو او د ترنکوټ په سیمه کې صفحه د وټروله مقالین لوقه بریدونه پیل شوي چې د افغان امنیتي او د پولیسو په پوستو باندې په نتیجه کې 15 شهیدان لرو او 3 افغان.
شغله بدی وای د یادو بریدون پر مهال وسلواله طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته. خو وای د شمیر په اړه یې کره معلومات نسته. وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال د لومړیو اوو میاشتو په پرتله سږ کال 9% د هیواد صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتو برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې کورونا وایرس د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه راکمه کړې وه، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه وشته زیان بیرته جبران سو. د ښاغلي دبیر په خبره اوس د افغانستان وچه او تازه میوه د هوایي دهلیزونو له لارې په اسانۍ سره نورو هیوادونو ته صادریږي. نوموړي زیاته کړې چې روان بهیر د ټولو روغتیایي سپارښتنو سره په پام کې ادامه لري. زموږ غلا ازادي راډیو ری. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندیز سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو اوسنی بندیز په اکتوبر کې اوسنۍ بندیز په اکتوبر کې پای ته رسیږي. له دې پریکړه لیک سره د روسیې او چین د سخت مخالفت له کبله مخکې له مخکې تمه کېده چې په امنیت شورا کې به تصویب نه سي. دا دواړه هیوادونه په دې شورا کې د ویټو حق لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له دې رای ورکولو وروسته وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حساب کتاب ته د ایران په درولو کې ناکامه سوه. نوموړي زیاته کړې دې شورا په نړۍ کې د ترهګرۍ لوی ملاتړي ته اجازه ورکړه چې وژونکي وسلې وپیري او وپلوري او د منځني ختیځ د هیوادونو غوښتنې له پامه غورځواله. لبل خو په ملګر ملتونو کې د ایران استازي مجید تختروانچی یو ور بیا د پر هوا د بندیزونو د بیا لګولو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړی دی. نو موري ویلي ک بندیزونو بیا ولګول سي ایران به یې جدي ځواب ورکړي او په دې برخه کې د دوی انتخابونه کم نه دي. د بیلاروس د ولسمشری په ترسره شوی انتخاباتو کې د الکساندر لوکاشینکا اصلي سیاله سویتلانا تسیخانوفسکایا له خپلو پلویانو غوښتي چې له خپلو رایو دفاع وکړي. نو موري پرون له لیتوانیا څخه په یو ویډیو پیغام کې د اونۍ د پای پر رخصتیو کې د اعتراضونو پر دوام ټینګار وکړ. اغلی تسیخانوفسکایا همدارنګه زیاته کړې چې د اعتراض کوونکو په وړاندې زور زیاتی د منلو نه دی.
اړتیا ده چې موږ د بیلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودروو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او دیالوګ پیل کړي.
په بیلاروس کې د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 6,500 کسان نیول سوي دي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت پرون د 2,000 کسانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. او هغه یوادونه چې د کورونا ویروس زیات ځپلي د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل. په دې هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسا او اسپانیا شامل دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت له خپلو سرحدي بندرونو څخه کاناډا او مکسیکو ته پر غیر ضروري سفرونو بندیز د سپتمبر تر 28 نیټې پورې تمدید کړ. همدارنګه یو شمېر نورو هیوادونو هم یو لړ نوي تدابیر اعلان کړي او یا یې پخوانی هغه تمدید کړي دي. د خبرو سوي معلوماتو له مخې په نړۍ کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې یو 8 میلیون کسانو ته رسیدلې دي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړ چمتووالی سته، خو لا یې هم نیټه مشخصه نه ده. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کوو چې په خپلو نننیو ګڼو کې څه خپاره کړي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز سوی پریکړه لیک رد کړ. نور مطالب هم څېړو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړ چمتووالی سته، خو لا یې هم نیټه مشخصه نه ده. د ولسمشر غني ویان ازادي راډیو ته ویلي چې د 400 بندیانو په خلاصون د خلاصون پریکړه سوي او طالبان باید نور د وسلې د سولې او خبرو اترو دپاره فرصت له لاسه ورنه کړي. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړی په خبرونې کې را سره په مستقیم تماس کې دی. فیروزه جانې، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟ آیا هغه څه چې اټکل سوی و چې بین الافغاني خبرې به سبا د اګست پر 14 پیلېږي، دا اجنډا به دغسې مخته ځي که نه فکر کیږي چې دا خبرې بل وخت ځنډیدلی؟
مننه صالح صاحب. بلې، د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د خبرو په اساس د سولې لوی مشورتي یا د سولې مشورتي لوی جرګه کې کړی وي ټاکل سوی و سبا ته، ځکه هغوی ویلي و چې بندیانو له خلاصون درې ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل کړي چې هغه سبا یکشنبه کېږي یا هم د اګست میاشتې 14 نیټه. خو افغان حکومت لا هم د دغو مذاکراتو د پیل په اړه پټه خوله ده. خو طالبانو تازه ازادي راډیو ته ویلي تر هغه به بین الافغاني مذاکراتو ته نه ځي تر کومه چې د دوی ټول دغه 400 بندیان ازادي کړي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دوی اجنډا مکمله سوي او کله چې ټول بندیان آزاد شي نو دوی به د خبرو میز ته لاړ شي. البته باید ووایم چې سهیل شاهین د خپل دغه اجنډا په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. صالح صاحب، تیره پنجشنبه ماښام افغان حکومت د طالبانو د دغو 400 طالب بندیانو 80 کسان آزاد کړل. موږ هڅه وکړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نه چې هغوی د دې بندیانو د خلاصون مسؤلیت لري له ویان نه مو پوښتنه وکړه جاوید فیصل نه چې د دوی دغه پاتې نور شمېر بندیان چې دا به کله ازادېږي. دوی وویل چې تر اوسه هم مشخصه نه ده او یوازې تر اوسه هغه 80 کسان آزاد شوي دي. ځینو سرچینو البته ویلي دي ازادي راډیو ته چې نن به هم یو شمېر بندیان ازادېږي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی هم څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې لا کته هم لا هم مشخصه نه ده چې د بین الافغاني مذاکرات نیټه به کله وي، خو دای وایي چې وست د غبنګیانو په اړه پریکړه سوی او طالبان باید په دې پریکړه سره زر تر زره بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شي او دا فرصت لاسه ورنکړي. باید یادونه وکوم چې تیر ماخام د افغانستان د حکومت لوري کوم د سولې لپاره کوم هیئت مشخص سوی ده. البته مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي د نامعلوم بریدګرو لوري نه ټپي سوی ده او په دې اړه عبدالله عبدالله ویلي دي چې دا مشخصا د فوزیه کوفي د وزن هڅه وه. او په دې اړه زیات نور خبرګونونه هم ستاسو د افغان حکومت په شمول د نورو سیاسونو د خلکو وسلې سبخه چې یادونه وکم تر اوس پورې دا ده چې یو هم د دغه بین الافغاني مذاکراتو د نه پیل یا د ځان دلیل دا هم کېدی چې تر اوسه ټول بندیان نه دي آزاد شوي، لکه څنګه چې سویل شاهین هم ویلي تر څو چې دوی ټول زندانیان آزاد نه سي نو بین الافغاني مذاکراتو ته به نه ځي. بلی سالی سه؟
بلی پیروزا جانی دغه د څلور سوه لانجمنو طالب بندیانو د خوشي کولو بهیر د پنج شمې پر ورځ د اتیا بندیانو په خوشي کولو سره پیل سو. حکومت څه ویلي دي چې دغه د بندیانو د خوشي کولو بهیر به دقیقا کله پای ته رسیږي؟
په دې اړه ما د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا نه پوښتنه وکړه، البته د دوی دغه ملي امنیت شورا د ویان جاوید فیصل نه مې پوښتنه وکړله چې تر اوسه څومره آزاد شوي. دوی یوازې هماغه اتیا کسان بولي او په دې اړه یې معلومات ورنه کړل چې پاتې نور بندیان به کله آزادېږي.
ډېر مننه د پیروزي عزیزي په راپور کې مو ورده چې افغان حکومت ویلي طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړه چمتووالی سته، خو لا یې هم نیټه مشخصه نه ده. د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې د 300 بندیانو په خلاصون د خلاصون پریکړه سوي او طالبان باید نور د سولې لپاره راغلي فرصت له لاسه ور نه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره چې د صدر اعظم مرستیال هم دی د بین الافغاني مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو په قطر کې کیږي چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته د محمد انیف اتمر او محمد بن عبدالرحمن د ټلیفوني مکالمې په اړه ازادي راډیو ته ویلي چې دواړو لوریو د زندانیانو د خلاصون په اړه هم خبرې وکړې. دا چې دوړو مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کوم مشخص ټکو موافقه کړې دي حکومت جزئیات نه دی ورکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پر همدې موضوع په خپل ویټویټ کې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ارزښتمن شریک بللې او ویلي دي چې دوړو لوریو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل لپاره پر نږدې همکاري سلا وکړه. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل پر وړاندې لوی خنډ د 400 طالب بندیانو پر خوشی کېدو اختلافات شول سی وو. ورسته له هغه چې مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړه، حکومت تیره پنجشنبه د دغو 400 بندیانو د خوشی کولو بهیر د اتیا بندیانو په خوشی کولو سره پیل کړ. د ملي امنیت وی سرچینې په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه وکړه، ویل چې دغه بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشی سوي دي. د حکومت وی بل سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن شنبه هم د طالبانو ځینې نور بندیان خوشی سي. خو دغه سرچینې د دغو خوشی کیدونکو بندیانو شمیر په ډاګه نه کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس ناوړي.
د بامیان ولایت د اقتصاد ریاست وایي په دې ولایت کې 15 کورنۍ بیړنیو خوراکي توکو ته اړتیا لري. د دې ولایت د اقتصاد رئیس عزیز الله متین نن ازادي راډیو ته وویل چې سږکال د کورونا وایرس له امله د کرنیزو محصولاتو تولید د پام وړ کم شوی دی. د ښاغلي متین په خبره په دې ولایت کې لاسي صنایع او همدارس نور خصوصي سکتورونه خپل فعالیت کم کړی او همدا دلیل دی چې اقتصادي وضعیت په دې ولایت کې ښه نه دی. د خپاره شویو راپورونو له مخې په دې ولایت کې تر دا مهال هیڅ یو تولیدي فابریکا نشته. خاغلی متین ګواښ کوي چې بامیان ولایت ته که حکومت جدي پاملرنه ونه کړي د هوا په سړېدو سره به د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د تېر کال د لومړۍ اوو میاشتو په نسبت سږ کال 9% د هېواد صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤل جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې کرونا وایرس روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د افغانستان صادراتو کچه راکمه کړې، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوښتی زیان بېرته جبران شو. د ښاغلي دبیر په خبره اوس په افغانستان وچ او تازه میوه د هوایي دهلیزونو له لارې په اسانۍ سره د نورو هېوادونو مارکیټونو ته ساتي. دریږي نو موري وی روان بهل د ټولو روغتیس پرختونو سره په پام کې ادامه لري. او نن د کابل په شاداره سره کې افغاني د بهرنی اسعار پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغاني شل پوله، یو یورو اتاتی افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 50 پوله، د ایراني تومانډري افغاني 50 پوله، د هندي روپي 1030 افغاني او د پاکستاني روپي 1450 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو نو اوریدل تاسو ازادي راديو ته ورجس پامنستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. اوسمه یو بهرنی مسله تعقیبو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز سوی پریکړه لیک رات کړ. په ایران د وسلو دغه بندیز راتلونکي اکتوبر میاشت کې پای ته رسیدي، خو امریکا په خپل وړاندیز کې امنیت شورا غوښتنه کړې وه چې دغه بندیز و غځوي. امریکا په دې وړاندیز سره غوښتل چې د ایران نازک اټومي تړون چې تهران او متحدین یې د 21مې پیړۍ لوی لاسته راوړنه بولي په بشپړه توګه له منځه یوسي. هڅه کوو چې پدیاړه لخپل خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته ورستی جزئیات درکړو. تاسو ازادي رادیو ته ورجست. ازادي رادیو غرمنی یو ساعته خبرونه ده چې د ماپښین 3 بجې پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام هم خبريږي چې د نشي موادو د کرکیلی او کاروبار پر زیانونو پکې بحث سوی دی. په خبرونه کې د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو او تاسو ځینې پیغامونه هم خبرو. له اسدالله لودین سره مو تماس ټینګ سوی. لودین صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په هدف غونډه را بللې وه، وروستي جزئیات څه دي چې وړاندیز سوی پریکړه لیک ولي راځو؟
ډېره مننه اسدالله صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید ته له پرونی رای اچونې مخکې هم داسې بریښېده چې دا پریکړه لیک به تایید نشي، ځکه د ایران دوه سیمه ییز متحدانو روسیې او چین چې امنیت شورا کې د ویټو حق لري له پایله د امریکا په ملاتړ دې وړاندیز سره خپل مخالفت څرګند کړی وو. پریکړه لیک ته د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو له ناکامې رایې ورکولو وروسته د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلي امنیت شورا دې کې پاتې راغله چې ایران حساب کتاب تکینوي. پامپیو ویلي پر ایران د وسلو بندیز د نه غځولو پریکړه به ایران چې د ده په خبره د نړۍ په کچه د ترهګرو لومړۍ درجه ملاتړی دولت دی، دته هیواد ته به ډالر برابره کړي چې وژونکې وسلې واخلي او خاتمه کړي. ویلي امریکا خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې دغه تیروتنه چې اوس د پټو امنیت شورا کړې بیرته سامه کړي. پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې دو غړو مثبته، دو منفي او یولس نور ممتنع یا سپینه رایه ورکړه. واشنگتن دې رایې چونه کې حتی هغه نه رایه هم ترلاسه نه کړې چې په وړاندې چین او روسیې د ویټو له حق استفاده کړې وای. په ملګرو ملتونو کې د چین ماموریت په بیا پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د پایلې وښوده چې یو اخیستوب هیڅ ملاتړ نشي خپلولی او زور به ازمایل هم له ماتې سره مخامخ کیږي. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ چې کوم اټومي تړون لاسلیک شو، په هغه کې راغلي چې په ایران به د وسلو بندیز د 2020 کال د اکتوبر په 13مه یعنی شاوخوا 2.5 میاشتې وروسته پای ته رسیږي. هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په خپل 2021 نمبر پریکړه لیک کې دا موضوع تایید کړی و. امریکا بیا له دې وړاندې ګواښ کړی و چې د ایران د وسلو بندیز تمدید نشي، دوی به پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه له سره ولګوي. هغه ځام چې د کارپوهانو په باور امنیت شورا به له کرکېټ سره مخامخ کی. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر کیلی کرافت ویلي د 2021 نمبر پریکړه لیک له مخې امریکا دا حق لري چې د امنیت شورا د پخوانیو پریکړه لیکونو مخه ونیسي. نوموړي ویلي امریکا به پر ایران د وسلو د بندیز په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او دغه راز روسیې او چین او د اروپا هغو هیوادونو چې د ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړی و لکه جرمني، فرانسه او برېټانیا، دوی هم بیا غبرګون ښودلې د امریکا د دغه ادعا په وړاندې او د امریکا دغه ادعا یې تر پوښتنې لاندې راوستلې. دوی ویلي چې امریکا اوس دغه یو حق نه لري چې د ملګرو ملتونو په پخوانی پریکړه لیکونه رات کړي، ځکه چې امریکا د 2013 کال کې دوی په ټکو په یو ورخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووتله او دوی وایي چې امریکا پر ایران له مخکې بیرته بندیزونه لګولي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تختروانچی بیا ویلي که امریکا او امنیت شورا پر ایران بندیزونه ولګوي نو دوی به ورته نامحدود ځوابونه ولري، چې په خبره یې مسؤلیت به هم د امریکا او د دې ګام د نورو ملاتړو غاړه وي.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
فاطمین زوک پیران که یوه غونډه راوللې چې د افغانستان تر څنګ د نورو هیوادونو شي وګړو هم پکې برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې دا خبر هم سوي چې برخه والو ویلي تر هغو چې په سیمه کې امریکایي پوځیان حضور ولري دوی به په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. دوی د سپای پازران انقلاب د قدس زوک د قمندان قاسم سلیمانی د غچ اخیستلو خبره هم کړې ده. سلیمانی په جنوري میاشت کې د عراق پلازمینه بغداد ته څیرمه د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. په فاطمین زوک کې د افغانستان ځینې شیعه وګړي هم شامل دي چې د ایران د جګړې لپاره سوریې د ایران د خوا د جګړې لپاره سوریې ته لیږل سوي چې د ولسمشر بشار الاسد په ګټه په جګړه کې برخه واخلي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. خلیل صاحب خبرونې ته شرغلست. په پیل کې درته وایم چې په ایران کې دا غونډه ولې په داسې وخت کې رابلل کېږي چې په سیمه کې کړکېچ هم زیات شوی او ایران خپل هم له نړۍ سره په شخړه کې ده؟
مننه صالح صاحب. خدای دې وکړي چې تاسو اول سلامونه وایم او بیا درنو رجونکو ته. دغه غونډه چې د ایران په مشهد ښار کې د رابلل سوې ده دا تصادفي نه ده، او دلته په افغانستان کې د سولې پروسه روانه ده او د سولې پروسې په جریان کې ممکن د افغانستان دغه روان جنګ یا بیخي بند شي، سوله وشي او یا هم دغه خوشنات کم سی. نو په دوه حالتونو کې ایران غواړي چې ځان چمتو کړي افغانستان کې چې هغه کوم فرصتونه راتلونکي کوم فرصتونه چې دي په افغانستان کې د دوی لپاره هغو کې دوی خپله برخه ولري او فعال نقش ولري. نو په دواړو حالتونو کې که چېرته په افغانستان کې خشونت کمیږي او یا سول راځي، نو دلته د افغانستان د حکومت یا دولت هغه سوي هیوادونو سره روابط زیاتیږي، خصوصا عربستان سعودي سره. نو دلته ایران مخکې نه مخکې دلته غواړي چې هغه خپل هغه نیاباتي جنګیالي چې دي چې مخکې د اکثره دغه فاطمین چې دي اکثره افغانان دي او افغاني وزر بیادیږي چې دوی په سوریه کې جنګېدلي او د سوریه کې وضعیت نورمال کېږي، نو دوی دغه وخت کې غواړي چې افغانستان کې راتلونکو برنامو لپاره هغه کوم اهداف چې دي هغې لپاره استفاده کړي او په دغه طریقه باندې یو ډول امادګي لري. ځکه خو یې دغه غونډه په مشهد کې نیولې ده، مثلا په دغسې اساس وخت کې نیولې ده چې مشهد د افغانستان سره په پوله پروت ده. نو دغه
خلیل صاحب، فاطمین زوک څومره دا توان لري چې د ایران هغه نیابتي جګړې یا اهداف چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه پر مخ بوزي او عملي کړي؟
یو خو د عملي اړخ نه په افغانستان کې که موږ وغواړو که ونه غواړو، افغانستان کې یو د پام وړ شیعه ټولنه لري چې دلته دوی تقریبا په دغه افغانستان کې چې کوم د قدرت خلا رامنځته شوی او تېرو څلوېښتو کلونو کې مختلفو وختونو کې دوی دلته دوی هجرت کړی ده، افغانانو هلته د اهل تشیع او د دې حکومت کې دوی نفوذ لري، عملا یې کار کړی ده. نو دوی هر وخت کې په کابل کې چې کوم مذهبي ورځې نمانځل کېږي، هغه که د خمینی ورځې دي او که نورې ورځې دي، نو دلته فعال دلته دوی خپل همیشه غوښتی ده چې هغه د قدرت نمایش په نرمه توګه باندې خپل وړاندې کړي، خپل نفوذ وښيي د افغانستان کې چې یعنې ایران دومره نفوذ لري. خو دا چې د اول ځل ده چې دوی یوه نظامي برخه ته دومره اهمیت ورکوي د افغانستان په برخه کې، نو دوی کولی شي همیشه که چېرته داسې وضعیت راځي مخکېتلي که خشونت کمیږي یا سوله راځي، چې هغه سوله یا هغه خشونت کمېدلو کې د ایران هغه نفوذ ته چې دا مخکې جوړ کړی د هغه تاوان رسېږي، نو طبعا دوی د فشار په توګه باندې کولی شي دغې ډلې نه په افغانستان کې استفاده وکړي یا په نامنۍ کې استفاده وکړي او معمولا نامنۍ کې ترې استفاده کولی شي چې بالاخره دوی مطمئن نه دي د افغانستان په راتلونکي وضعیت باندې. که چېرته امریکایان وځي نو دوی ته به سره هم وضعیت راځي. نو په هر حالت کې دوی باید دوی خپل هغه چمتووالی ښیي.
په ایران کې د فاطمین ځواک دا غونډه چې د غچ اخیستنې او د مبارزې د دوام خبره پکې کیږي، د افغانستان د سولې پروسې سره څومره ارتباط لري؟ ځکه چې د سولې پروسه هم مهمې مرحلې ته ننوتلې ده.
دا مخکې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه دا تقریبا زیات نه زیات د سولې پروسې پورې اړه لري د افغانستان، ځکه کېدای شي نور عوامل هم وي لکه تاسو چې مخکې ورته په خبرونو کې اشاره وکړه چې ایران په همدا اوس امارات سره یا مثلا نورو عربي هیوادونو سره هم د اسرائیلو سره د خلکو سره مشکلات لري، په سوریه کې مشکلات لري، هغه نړیوال بود نه علاوه په افغانستان کې چې کومه سوله کېدونکې ده په دې کې ایران د دغه فشارونو په طریقه غواړي چې ادي اقل یا ځان په دې سوله کې داخل کی او یا ادي اقل ورته یو امتیاز ترلاسه کړي، لکه مخکې چې کوم تغیرات په افغانستان کې راغلي 2001 کال کې، حتی هغه وخت کې چې امریکا او ایران په خپلو کې سره همیشه دغه څلور لسیزې سره په تخاصم کې وو، حتی په هغه وخت کې هم چې کله امریکایي ځواکونه ناټو ځواکونه افغانستان راتلل نو ایران سره یو ډول تفاهم سره وو، یو ضمني تفاهم سره وو، بیا د غنډې دلته طالبان نظام چپه کولو کې هم مرسته کړې وه. نو په دغه حساب باندې نو دلته په راتلونکي کې هر تغیر راځي، کاغه سولې کاغه د خوشنط کمخ کی نو د افغانستان د نظام په اډانه کې کچیرته د دوی په اړه غوښتنې هغه نفوذ هغه دوی چې فکر کوي چې په ډېر شلو کلمو کې تر لاسه کړی ده هغه ته کوم ضرر رسیږي، نو ممکن دا دغه یو 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 اشاره ده دې ته چې مونږ کولای شو بیا موږ نظامی توګه هم په افغانستان کې هغه خپل اهداف تعقیب کړو.
بل خلی سه پلانډه کې پلانډه ټکو کې راته وایست اوس د افغانستان حکومت څو کړی چې لوی خو هڅه کوي ایران سره دوستانه اړیکې ولري، لبلې خو هڅه کوي چې د امریکا ترڅنګ وي او د مهم شریک په توګه د ځان ترڅنګ ولري، حکومت څه کولای شي؟
د افغانستان حکومت په تیرو شلو کلونو کې د ایران سره ډېره ښه ډیپلوماسي لرله، د پولې په سر کوم اختلاف نه لرل او عملاً روابط ډېر حسنه وو، سره لګي چې امریکا سره یعنی د امریکا او د افغانستان حکومت د خپل ډیپلوماسي له لارې د امریکا او د ایران ترمنځ دغه تعادل ساتلی وو، خو اوس که چېرته دا تعادل خرابېږي نو هغه یو علت دی همدغه یي چې د فاطمینو ډله یي، ځکه دې نه مخکې د افغانستان حکومت د ایران له حکومت نه غوښتنه کړې وه چې دغه ډله لغوه کړي، نو که دا نه لغوه کېږي او لا پسې مضبوطېږي او د افغانستان پولې ته څېرمه دوی همدغه رقم تحرکات یا غونډې ته دوام ورکوي او هلته د غچ اخیستنې خبره کوي او د غچ اخیستنې لپاره د افغانستان د ځمکې نه د استفادې خبره کوي یا د قاسم سلیماني د غچ او د انتقام خبره کیږي، نو د افغانستان حکومت کولای شي چې دغه موضوع په نړۍ سره شریک کړي، نړیوال سره شریک کړي، امنیت شورا سره شریک کړي، دغه یو تهدید په توګه وګڼل شي او دغه تروریستي دغه ډله ممکن وګوري چې دغه په یو تروریستي ډله په توګه د تور لیست کې شامل شي، نو د سره کدا کار کیږي نو تبن د ایران او د افغانستان اړیکې خړې پړې کیږي، په داسې حال کې چې ایران او د افغانستان حکومت په اقتصادي برخه کې په ډېر سخت شرایطو کې بل سره همکار پاتې سي وي، حتی د کورونا په وضعیت کې چې ټول په افغانستان پولې وتړلې ایران خپل پولې خپرانستي وي، هم دا اوس شابهار مطرح ده ډېرې ګډې پروژې لري، نو دا د وضعیت ته تاوان رسول شي د دواړو هیوادونو اړیکو ته ډېر زیان رسول شي.
ډېره مننه د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل و چې په ایران کې د فاطمینو ځواک د ورستی غونډي په اړه څرګندونه کولې. په دې غونډه کې برخوالو کسانو د قاسم سلیماني د غچ اخیستنې خبره کړې، د غرازي ویلې چې که په سیمه کې امریکایي پوځیان حضور ولري د دوی مبارزه به دوام پیدا کوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسمره
ولا. اوس به خاطر پردیس راتوي چې په کابل کې نن ورسپونه څخه خبرې کړي.
هیواد دولتي ورسپانه خپل سرمقاله په دې ټکو پیل کړي، د تلپاتې او بایزت اصول لپاره بشپړ تیاری. ورسپانه وړاندې لیکلي افغان حکومت د تلپاتې او بایزت اصول لپاره بشپړ تیاری نیولی او د هغو څلور سوه خطرناکو بندیانو د آزادېدو لړۍ پیل کړي چې په کابل کې د سولې مشورې ته لوی جرګې د آزادېدو په اړه ولسمشر غني ته مشوره ورکړه او ولسمشر غني هم د هغوی د آزادېدو فرمان صادر کړ. د ورسپانې په حواله د یاد شمیر زندانیانو د آزادېدو لړۍ د اتیا تنو زندانیانو پر آزادېدو پیل شوه چې دا لومړی چوپه وه. زندانیان د چرخی پلل زندانه د کابل په بیلا ویلو سیمه کې آزاد کړل شول. د سرمقالی لیکونکو په باور طالبانو اندېښنه ښکاره کوله چې ګڼې د چرخی پلل زندانه د طالب بندیانو د آزادېدو پر مهال به داعش ډله دا زندانیان تر برید لاندې راولي، او د هغوی په خبره چې ګڼې د سولې پیلېدونکې لړۍ به له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، خو دا شکونه بې ځایه دي. ویسا ورځپاڼې خپله مقاله په دې ټکو پیل کړي: د ډونالډ ټرمپ لخوا پیل شوی د افغان سولې پروسې هسې هم تر اوسه زیات وخت ونیوه، صرف په دې وروستیو کې تحرک لږ زیات شو. ورځپاڼې لیکلي، د دوحې تړون پر اساس د بندیانو خوشې کېدو کې هغه وخت سرعت رامنځته شو چې د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ولسمشر غني ته تر اختر مخکې شپه باندې ټلیفون وکړ، او د پاتې 400 طالب بندیانو د نه خوشې کولو په اړه یې خبرداری ورکړ او تهدید یې کړ. د سرمقالي لیکونکي په باور ولسمشر غني لویه جرګه په لومړي سر کې د سولې پروسې پر وړاندې د خنډ ایجادولو لپاره په نظر کې لرله، خو د پمپیو همدغه ټلیفون او د جرګې د افتتاح په ورځ د امریکایانو اعلامیه او د لویې جرګې په خیمه کې د هغوی توضیح کول د جرګې باعث شول چې جریانات بله خوا ته مخه کړي. د سرمقالي لیکونکی وایي، چون د افغانستان خلک سولې ته تیږي دي، نو جرګې پریکړه وکړه چې پاتې طالب بندیان دې خوشې شي او بین افغاني خبرې دې ژر پیل شي.
د ولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
پنځه افغان سرتیری د روزګان ولایت په ترنکوټ ښار کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییزو بریدونو کې وژل شوی دی. د روزګان د والي ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تېره شپه سوي او د دواړو لورو ترمنځ جګړه یو ساعت دوام کړی چې په ترڅ کې 15 سرتیری ټپیان شوي هم دي. ښاغلی بادي وایي چې په یکلنګي او صوفیانو سیمو کې د یادو بریدونو پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو وایي د شمېر په اړه کره معلومات نه لري. اخوا د کونړ څخه هم راپورونه وایي چې دوه پولیس په درې ولسوالیو مروري، غازی آباد او دانګام کې د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د بریدونو تېره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو شوي دي. د کونړ د امنیت قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په متقبلو نشته کې وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواړو پیش په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړۍ اوو میاشتو پر تله سږ کال 9% د هیواد صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتو برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته ویلي، سره له دې چې کورونا وایرس روان کال په لومړۍ دوو میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه راکمه کړې وه، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوښتې زیان بیرته جبران شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندیز شوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو اوسنی بندیز په اکتوبر کې پای ته رسیږي. د بیلاروس د ولسمشری په ترسره شوو انتخاباتو کې د الکساندر لوکاشینکا اصلي سیالي سویتلانا تسیخانوفسکایا له خپلو پلویانو غوښتي چې له خپلو رایو دفاع وکړي. د موړي پرون له لیتوانیا څخه په یو ویډیوي پیغام کې د اونۍ د پای پر رخصتیو کې د اعتراضونو پر دوام ټینګار وکړ، او هغه وادونه چې د کورونا وبا زیات ځپلې د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل. په دې هیوادونو کې امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسه او اسپانیا شامل دي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکی مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خي یا میټام پټامین تولید او استعمال ډیر شوی دی، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
بدخشان ولایت ته د نږدې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شوه. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات رسنۍ ته وویل 1990 کیلوګرامه امونیم کلورایډ هغه مهال په تخار ولایت کې ونیول شول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او له کندز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کول. دا مواد د هیروینو د تولید په هدف بدخشان ته قاچاق کېدل چې په توری دوه کسان هم نیول شوي دي. په وو ولایتونو کې د نشې موادو ولس خرڅون کې ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په نیمروز، کابل، فاریاب، پروان، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې د نشې موادو ولس خرڅون کې د دې موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. له نیول شویو کسانو څخه نږدې 10 کیلوګرامه هیروین، چرس، ښیښه او نشه یي ګولۍ نیول شوي دي. په نیمروز او تخار ولایتونو کې لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمول ریاست وایي چې د دې ریاست روغتیایي کارکوونکو د پولیسو په مرسته د نیمروز ولایت له مرکز زرنج څخه 100 معتادین او د تخار ولایت له مرکز سالخانو څخه 29 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یې معرفي کړل. په دې دوو ولایتونو کې د معتادینو د راټولولو پر مهال د نشه یي موادو خرڅونکي هم نیول شوي دي. او د ونی وروستۍ پیښه ده چې امنیتي ادارو نږدې 12 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي او عدلیې او قضایي مرکز ته یې معرفي کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیې او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا 12 کسان د 12 پیښو په تړاو له نشه یي موادو سره یو ځای نیول شوي او دوسیې څېړل کېږي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز محکمو په تېره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو 8 قاچاقکوونکي په 5 کالو بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. تنن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د ښی یا میټام پټامین تولید او استعمال ډیر سوی دی.
استفاده مواد مخدر مصنوعي د یکی از اون شیشه یا پټامین است. در مجموع در افغانستان رو به افزایش است.
په یو راپور کې به واوري چې په پکتیا ولایت کې د معتادو ماشومانو شمیر ډیر سوی دی.
په پکتیا کې متدین زیات دي، نو ختمان مشمان هم د تمسید دي او دوی هم د روګیدولو چانس لري.
په هلمند ولایت کې د متدینو د درملنې یو روختون درپیژن.
دا درملنې روسا تر یو کال پورې موږ د تعقیبي پروګرام مخو او موږ صحوی تمنه دي چې دیو الفزي حاکم تعقیبي د تفروقن کې تعقیبيږي.
یو متد وایي چې د نشول عمل می اولادونه له خوندځ څخه پاتې سول.
پودری کی دیخی ملام شی اعتبار سوگ نکی پل برور مانا بیزار شو ما توائی تو رک شی بچیان دیو رک شی آر چیر تزی بچیان بزان سرا بوزن.
او دا پروگرام پا پای کی یو پزل پوری دراما هم لرو.
سم نشور بیر سر اغلی
بسنوار جانا پختنا مکوا کور مخراب شو.
ولی خدای دا خیر کی چه پی خشوا اوهو جا کاری دی ولی پوی نسور دی.
بس پختنا مکوا کستا خبر مومن لیوه اوز با مداسی گلاله کلیوال نزوانی مرک کیده.
اوز پا خبروانه که پا دیال راپور درو چی ملگری ملتونه پا افغانستان که ده خی یا میتام پیتامین پا نوم ده نشهی موادو ده تولید و استعمال ده دیروالی خبر ورکوی. پا 2000 کال کی پا نڑی که ده نشهی موادو ده وزیت پا علا ده ملگری ملتونه کلنه راپور خیی چی پا دی ورستویو میاشتو که پا افغانستان که ده خی تولید او نڑیوالو مارکیتونو تا قاچاق دیر سوی ده. د افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې هم دا مني چې په هیواد کې د ښیښې تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي او دولت یې د تولید او قاچاقو د مخنیوي شرایط سخت کړي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان کلنۍ راپور چې په 2000 کال کې یې په روغتونونو، بندیخانو او د نړۍ په کچه د نیول شویو نشه یي موادو د راپورونو پر اساس چمتو کړی راغلی چې په افغانستان کې د ښیښې په نوم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ښیښې د تولید له پیل څخه معلومیږي چې د هر کال په تیریدلو سره یې تولید ډیر شوی او په دې هیواد کې ډیره تولید شوې ښیښه د بالکان له لارې اروپایي بازارونو ته قاچاق کیږي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دې مرکز ته له لیږل شویو دوسیو څخه معلومیږي چې په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د ښیښې قاچاق ډیر شوی دی.
شروع سال روان تا به ماه ختم ماه چهارم
در روان دیار لسوانه نویم کال لپیل چخنی ولی بیاد دی کال در چلورم میاشتی تر ورستوی پوری پا مجموعی دول لشپارس و ولایتون خادلی او قضایی مرکز تا اتش پیت قضیه رسیده لی چی در طول و نیولسوی و نشهی مواد و صدا پاس دوست و درویس کلوگرام یکی خده چی در تیرو کلونو پا پرتلای اندازه دیر سویده
سیر سدودی داره.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 9 کیلوګرامه، په 2018 کال کې 128 کیلوګرامه او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 655 کیلوګرامه ښیښه نیول شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د نشه یي موادو د کنټرول د نړیوال بورډ له قوله راغلي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د سیودو فیدرین په نوم د کیمیاوي موادو قاچاق د ښیښې تولید ته زمینه برابره کړې ده. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي ښیښه درېیمه کټګوري نشئی مواد دي چې په افغانستان کې ډېر کاریږي او قاچاق کوونکي د لا خپرېدلو هڅې کوي.
استفاده مواد مخدر مصنوعي
د کیمیاوي نشئی موادو کارول چې یو یې هم ښیښه یا میټامفیټامین دي په افغانستان کې مخ پر ډېرېدلو دي. دا مهال له تریاکو او هیروینو وروسته ښیښه درېیمه کټګوري نشئی مواد دي چې کارول کیږي. د ډېروالي دلیل یې دا نه دی چې ګواکې نوي کسان ورباندې اخته کیږي، بلکې د نشئی موادو د قاچاقونکو ستراتیژي دا ده چې د زړو نشئی موادو پر ځای نوي نشئی مواد رواج کړي تر څو معتادین ډېر خوند ترې واخلي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په روغتونونو کې له بسترې شوي معتادینو څخه ترلاسه شوي سروې ښیي چې دوی اوس د نباتي نشئی موادو پر ځای کیمیاوي نشئی مواد کاروي. د کیمیاوي نشئی موادو له ډلې څخه نشئی ګولۍ دي چې له بهر څخه افغانستان ته قاچاق کیږي، خو د ښیښې په نوم نشئی مواد بیا په افغانستان کې دننه تولیدیږي.
مرسلین ارسلاوي چې په افغانستان کې د ښیښې د ډېروالي په اړه راپور راوراوه.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. په پکتیا ولایت کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر سوی چې له امله یو شمیر ماشومان هم په نشو باندې اخته سوي دي. دوی زیاتوي چې د معتادو ماشومانو د درملنې مرکز نه لري، ځکه یې نو د درملنې لپاره کابل ته لیږي. په دې اړه به له پکتیا ولایت څخه زموږ د همکار احسان آرین راپور واورو.
په پکتیا کې په نشه د اخته ماشومانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي چې د وضعیت پکتیاوال د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. موږ د معتادو ماشومانو د موندنې په لټه کې شو. په دوو ورځو کې مو 12 داسې معتاد ماشومان وموندل چې عمرونه یې د 12 او 18 کلونو ترمنځ وو، خو دوی له رسنیو سره خبرې نه کولې. د الیاس په مستعار نوم یو معتاد ماشوم چې خپل اصلي نوم نه اخلي وایي په 10 کلنۍ کې د نږدې خپلوانو لخوا لومړی په سیګریټو نسوارو او بیا وروسته په نورو نشو اخته شو.
اول ورپسې چارس کول کیدون د په پاکستان کې ای تر زمانه سه ای خفته کور بوم چې کو باسم دغه سه بو دغه غندې غتر زمانه بو مغه غړ سره کړو سیګریټ دغه سم دی وای وکاش کړڅه هرڅه پریږدي شوی.
د الیاس ژوند له نشه وروسته ډیر تریخ شوی او د خپلو همزولو په منځ کې د یوازیتوب، سپکاوي او کمزورتیا احساس کوي. دی د زده کړو او ښې روغتیا ارمنجن دی او خپلو هغو همزولو ته زوریږي چې هغوی ښوونځي ته ځي او دی نشه کوي.
یعنی څنګه خوړینې د غر شی مخکې څنګه خودمایي مصوب هم ختم وي، ای میر صاحب څنګه پاکستان پیګوي، ای پلور صاحب پاکستان پیګوي، څنګه ورانا بو څنګه دوا خپل کېږي څنګه پاکستان نرسه پیږي وخت په نرسه تیروي.
دا یوازې الیاس نه دی چې د نشې په لومه کې بند دی، بلکې په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې ماشومان شته چې د سیګریټو او نسوارو تر څنګ نورې نشې هم کوي، خو د کورنیو مشران ترې خبر نه دي او بیا یې هم په مخنیوي او درملنه کې پاتې راغلي. په پکتیا کې د معتادینو د درملنې د شل بسترز روغتون مشر ډاکټر عارف وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډیر شوي چې دغه کار پر ماشومانو هم ناوړه اغېز کړی او د دوی درملنې هم ټکنۍ کړې ده.
په پکتیا کې متدین زیات دي شمانه هم دوی هم هماغه زده کوي او هماغه نشه کوي. دوی وایي چې مور پلار مې چې دا کار کوي خو دا به ښه کار وي. نو ختمن ماشومان هم دې ته مساعد دي او دوی هم د روغې کېدلو چانس لري.
په پکتیا کې د معتادینو د درملنې شل بستر روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په نشه د اخته ماشومانو د نه درملنې ستونزې د حل لپاره څو ځله د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیزونه کړي خو د دوی په خبره تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې یو روغتون در پیژنو. په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې سل بستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر یو کال پورې له هغو معتادینو سره اړیکې ساتي او د ستونزو په حل کې ورسره مرسته کوي چې روغ سوي دي. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري، معتادینو ته خدمات څه دي، او د معتادینو د درملنې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر اجمل فضلي سره مرکه کړې او په پیل کې مې په دې روغتون کې د درملنې د میتودونو په اړه پوښتلی دی.
په هلمند ولایت کې لومړی ځل دولت لپاره 5 بستریز روغتون جوړ کړل شو او یو بل 6 بستریز روغتون و چې 15 کاله په تېرېدو څخه وروسته مواد مخدر وزارت له طرفه هم د دې روغتون سره یوځای شو چې په مجموع کې د 10 بستره کېدل. بیا په 1400 کې 10 بستر نور سره اضافه شو چې مجموع 10 بستره شو. موږ دلته صرف او صرف نارینه ناروغان چې دي تداوي کوو. په متاسفانه چې موږ تخلي بستر د زنانو لپاره نه لرو.
کومې ځانګړنې دا روغتون لري چې نور روغتونونه یې نه لري؟
په دې کې واضح ځانګړتیا همدا ده چې موږ دلته صرف او صرف محتاط مریضان چې دي هغه داخلوو او درملنه کوو. او نور روغتونونه چې دي هغه EPHS او BPHS خدمات دي. په هغه کې هر نوع مریض چې وي هغه هلته وروړي او په هغه روغتونونو کې تداوي کېږي. زمونږ د روغتون د ناروغ د تداوي داخلي بستر ورځې چې دي 15 ورځې دي چې موږ دلته د 15 ورځو څخه یې رخصت خپل قوت لیږو.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخی؟ که دغه خپل میتودونه دا د درملنې طریقه اوریدونکو سره شریکه کړي.
د درملنې میتودونه په 3 ډوله دي چې یو پری ټریټمنټ دی، یعنی هغه دوره چې مخکې د بستر نه د مریض سره کمکار کیږي هغې ته پری ټریټمنټ وایي. یعنی مریض داخل د بستر نه وي او بستر ته آماده کیږي، نو په هغه کې زمونږ کارمندان ساحې ته ځي. په ساحه کې هلته آگاهي عامه کوي، تشویقوي تر څو آماده شي بستر ته، او سکریننګ یا غلبلګیری ورته وایي چې په دې کې د روغ کسان د منځ څخه ناروغ مریضان راوباسي او روغتون ته انتقالوي. او دویمه مرحله چې دا د هغه ټریټمنټ دی چې هغه په داخل د روغتون کې د هغې تداوي کېږي چې هغه 15 ورځې داخل د روغتون ټریټمنټ کې. بیا 2 مرحلې چې یو په ډیټاکسفیکیشن دی او په پښتو کې ورته زهر لړلې مرحله وایي. په دغه مرحله کې هغه زهر چې دی اوس کولی دي هغه د دوی په وجود کې موجود دي، او په دغه مرحله کې د دوی د وجود څخه دغه زهر چې دی لرې کېږي. بیا دغه مواد چې دي په سرفر کوي. بعضې مواد دي چې هغه د ډیټاکسفیکیشن یا د زهر لړلې مرحله چې ده هغه 15 ورځې ده، او د بعضې مواد چې ده هغه انتر 2 ورځې پورې ده. چې کله 15 یا 2 ورځې تیرې شي بیرته د ریهاب مرحله ورته وایي یا بیا رغونې مرحله ورته وایي هغې ته راوړي. چې په دغه مرحله کې بیا د مریض سره داخل د روغتون کې صحیح مشورې کېږي، انفرادي مشورې کېږي، ګروپي مشورې کېږي، دینی معلومات ورکول کېږي، او همدارنګه سهار او ماښام هغې ته سپورت ورکول کېږي، او ورسره روانشناسان او ډاکټران صاحبان دته په مختلفو میتودونو باندې درملنه کوي.
یو معتاد څنګه کولای شي چې ستاسو روغتون کې ځان بستري کی که دغه د پروسې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
دلته عمومي پی ډی عمومي راجستر لرو چې هلته راځي خپل نوم راجستروي په روغتون کې نوم لیکنه اول شوه بیا هغه ګوري که چېرته په داخل د بستر کې ځای وي خو لس ورځې پنځه لس ورځې بعد هغه ته ذهن باندې کار کېږي هغه ته دا مشورې ورکول کېږي چې دا باید ورځ تر بلې خپل مواد رقم کړي مستقیمانه نشي داخلولی نو دغه مرحلې چې کله تېرې کړي نو بیا مریض موږ کولی شو چې داخلي بستر ته انتقال کړي.
په لنډ ډول ډاکټر صاحب دغه د بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته معلومات راکړي.
خدمات د دې ټول دولت د فانه دي دوا ورکول کیږي بستر ورته آماده کیږي ورزش ورکول کیږي دینی درس ورکول کیږي انفرادي او ګروپي مشورې ورکول کیږي روانشناسان د دې په ذهن باندې کار کوي تر څو د دې ذهن کې کوم تغیرات چې مخکې موجود وو هغه له منځه یوسي. همدارنګه د ژوند مهارتونه دوی ته ورزده کول کیږي چې باید په آینده ژوند کې دوی باید کوم مهارتونه کار واخلي او خپل ژوند څنګه مخته یوسي.
له درملنې وروسته مو خدمات څه دي کله چې یو څوک جوړ شي کلن راته وایس؟
زمونږ کارمندان د ټلیفون د لارې یا چې ځای ډېر لرې وي هغه ټلیفون باندې تعقیبوي او یا ساحې ته ورځي یا کور ته ورځي مریض تعقیبوي چې آیا دا جوړ دی که بېرته په ریلپس یا دوباره متاده شوی دی. بعضې مریضان دي چې هغه موږ راغواړو د ټلیفون د لارې مرکز ته دلته ورسره خبرې کوو معلومات یې الو چې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي ته بېرته متاده یې همداسې روغ پاتې شوی دا درملنه وروسته تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مخته وړو او زموږ صحوي ټیمونه دي چې دی هلته ځي ساحه کې تعقیبوي دلته په روغتون کې تعقیبېږي او په ټلیفون د لارې هم تعقیبېږي.
هلمند کې خو یوازنی ولایت د افغانستان په کچه چې ډېر مخدره مواد هلته کرل کېږي ممکن معتادین هم ډېر وي د معتادینو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ یاست؟
دلته یو مشکل دا دی چې زموږ ساحه د یو د ښار نه ډېر لرې پرته ده د برق غټ ستونزه لرو چې په روغتون کې نو برق نشته دی. دویمه ستونزه مو د خوږو اوبه ده چې دا ساحه چې ده اوبې خوږې نه دي تروې دي د څښلو لپاره آماده نه دي دغه دوه غټې ستونزې دي چې دې سره موږ مخامخ یو.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د لغمان ولایت 25 کلن سید عالم په ایران کې معتاد او له 1 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د اولادونو نفقه او روزنه نشي کولای او د نشو له عمله یې اولادونه ښوونځي ته نشي تلای. داسې سید عالم ولی په نشو باندې اخته سو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
اولس کاله کېږي ما نشا کړې او اته کاله مې تاریا اسکلې دی اته کاله پوډر او اصلي عملی ایران کې شوم. بس یو وطندار ما ته راځه تاریا و دوه نفر کار پکې بیا خو ما بدبختی شیطان کار و بس لاړم تاریا مې اسکله او رښتیا مې کار مې کول نه نه مې گاری جګول مې پوهېدم نه مې ملت جوړول پوهېدم مې ځان نه پوهېدم. آخري وخت ورسولم بس پلوان نه ورونه ټول ما نه نفرت کول. شپږ میاشت کې ایران پاتې شوم هغې نه راغلم بیا اردو ته لاړم. اووه کاله مې اردو وظیفه اجرا کړه. اردو نه راغلم رسخت کورنۍ پرې نه خوده ما ته ویلې بس نور اردو ته مرځه. لاړم بس خپلوانه ملګري راتله کور ته بس د هغه به نشه کول دوه هفته خو ما ځان ټینګ نور بس ښځه مړه شو روزانه بس بیا عمل ته واختم بیا کورنۍ رانه مې هېر شو بیخي بچیانم او ښځه م جګرخونۍ نه مړه شو. کار مې کول خو داسې نه بېکار مې وخت نه تېرول. کله خمارو مې بیا نه د کار ته نشم تلی بیا مې کور کالی مې خرڅول. کله غلا مې کړی د درو به نه پوډري غلا م کوي پوډري کې بیخي ملا هم شي اعتبار څوک نه کوي. خپل ورور ما نه بېزار شو ما ته وایي ته ورک شي بچیان دې ورک شي هر چېرته ځي بچیان به ځان سره بوځه. پوډري شوم جمعه نه هم پاتې شوم چا خپلوانان کورونه نه پاتې شوم دماغ نه هم ختم کړم کورنۍ باندې یو خبره کول ما بشل خبرې کوم کله روغ ما زوی مې درې سن په مکتب وویل کله زه مشنو نه حال شوم زوی مې مکتب نه پاتې شو او زندگی تباہ و برباد کیږي کله محتاج شوم داسې شوم هغه لکه 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 ماشوم دا غاښونه ټول محتاجې مات کړې دا ګیر ما نه دی ما نه مشر ورور دی هغه یو تار سپین نشته یما ګیر سپین شو سر مې سپین شو دې دردونه دې غمونه محتاج نه دی نه تو خیرات ورکوي نه څوک کومک کوي ډېر بد خاطره ده پټې مې خرڅ کړې دی او کور مې مثلا خرڅ کړې دی لس کوټې زید ښه ما ورور اخیستی دی بل چا سره ما خرڅول پنځه لک روپۍ را کول اما خپل ورور دوه لک روپۍ او لس زره روپۍ را کړې هغه روپۍ مې ټول پوډر کړ یو لک شل زره روپۍ مې کلشنکو به اخیستی و شل زره روپۍ را نه لاړ یو لک شی به تاقی وایي لس زره اخلم ته خمار شې ته ورته وایي صحیح دی دواړه سترګو د لس زره شو تو اخله ما ته خالي پوډر راکړه
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له درې تر څلور بجو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ 0999 شل 15 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزلپوري ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شه چې کبیر لخپل څو کلیوالو سره لیري و ولایت د تاریاکو نیخ وهلو ته ځي، خو څو ورځې وروسته یې مړی په وینو سور کور ته راوړل کیږي. دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا وژل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
کبیر ته دروازه ور وټکاو، زه به دا موټر سکل لږ بغل ته ودروم.
سمه ده،
داسې په اسانه نه خبرېږي، په زور یې ور وټکاو ظالما.
دا دی دا ځلې وګوره،
څوک یې؟ دا دی درغلم.
السلام علیکم کبیر، ستړی مشی؟
خیر ویسی تام ستړی مشی.
غفارا تام ستړی مشی.
خیر ویسی انورا تم ستړی مشی.
خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
خبره دا ده چې بس یو جوړه کالی ری واخله او راځه چې زوز له خیر سره.
زوره ورا دا خو راته وای چې چیرته زو؟
په کار پسې زو.
څه ډول کار دی؟
د تریاکو نیک وکو.
یارا که رښتیا درته ووایم نو دا کار نه کوم.
لکه چې پیسه دار شوی چې دا کار نه کوې که څنګه؟
نه پیسه دار چیرې یم بابا، د یوه کلي خلک یو. تاسو خو مې پیژنئ چې تر تاسې ډیر غریب یم، خو دا خطر نه شم منلی.
ساده څه خطر لري؟
زموږ په ولایت کې خو کوکنار نشته. تاسې خامخا نامنو ولایتو ته ځئ، هلته شپه ورځ جنګونه وي. په لوی لاس ځان مړ کړم، خدای به همدلته روزي راکړي. شاوخوا به په کار پسې وګرځم.
د دې ځای له کار نه څه نه جوړېږي، د نجوهلو پیسې ښې ډېرې دي. شل ورځې کار وکړه او څو میاشتې بېغمه ورته کښېنه او خوره یې.
یاره چې هر څومره ډېرې وي په مرګ نه ارزي. څه لیونی خو نه یم چې په لوی لاس ځان ووژنم.
راځه ډارنه نه مړ کېږې، چې موږ نه مرو تا هم هېڅ بلا نه وهي.
تاسې لیونیان شوي یې، زه نه یم لیونی.
ښه چې نه ځې، نو موږ به لاړ شو. درنه لاړو؟
موږ لاړو، خدای په امان.
په مخه مو ښه. غفاره دلته څه کوي؟ تاو کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللی وای، دا څومره ژر بیرته راغلی؟
بس انور جانه پوښتنه مه کوه، کور مو خراب شو.
ولې؟ خدای دې خیر کی، څه پیښه شوه؟ اوهو، دا کالی دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه، که ستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
زه پوه نه شوم، سمه خبره وکړه.
کالی مې د کبیر په وینو سره دي.
څه شی؟
د کبیر په وینو ولی په کبیر څه وشو؟ کله چې د تریاکو نیش ته لاړو نو درې ورځې مو ښه کار وکړ، ښه خوشحاله وو. خو څلورمه ورځ د حکومت قوه راغله، یوه خوا ته حکومت او بلې خوا ته یې دښمنانو، موږ یې په منځ کې بند پاتې شولو.
ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
بس د سرو مرمیو باران جوړ شو، ټولو منډه کړه، زه او کبیر یوازې پاتې شولو.
ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
ما پروتو کو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروتو کا. ما لا دا خبره نه وه پوره کړې چې کبیر په دا سر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو.
اوف، نو د کبیر مړی څه شو؟
تر ماښامه جنگ روان و. ماښام مې کبیر په تیاره کې را پشا کړ او په ډېر تکلیف مې ځان سرک ته ورسه. اوس ګورم چې موټر نه پیدا کېږي.
موټر ولې نه پیدا کېده؟
خلکو وویل چې د حکومت مخالفینو په لارو سرکونو کې ماینونه ښخ کړي دي. یو ساعت مې لاره ووهله، ایله چې مې موټر پیدا کړ. نن سهار مې کبیر راوړ.
نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده؟
جنازه یې په کور کې ده، زه دیرې ته ځم چې قبر یې وکینو.
اوف، خدای دې وبخښي، د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه. ښه، ته درځه، زه یو ځل کور ته ځم، وروسته ځم ادیرې ته درځم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ساعت یک بعد